اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ په دغه سوره دلې شي د لسو بجو په خبرونه کې مزه بشیر ګواخ هر کله کوم په دې ګړې کې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو نې ز خبرونه هم لرو هله د چیر سره تر پای پر اوسه لومړی به د دې خبرونه وورو د خبرونو سر ټکی پاکستانی چارواکو چین ته د چینی وګړو د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی په پاکستان کې په داخلي پروازونو کې د کورونا وایرس ضد ویکسینو سرټیفیکیټ درلودل لازمي شوی دی په هند کې بارانونو او سیلابونو 115 کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل پاکستانی او چینی چارواکو په پاکستان کې د چینی وګړو د امنیت او افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د هغه پاکستانی سیال شاه محمود قریشی د جولای په 23 په بیجینګ کې په یو شریکه خبري غونډه کې په افغانستان کې د جګړو ودرولو لپاره د اوربند په کولو ټینګار وکړ قریشی خبرلان ته دا هم ویل چې په خپل ملک کې د چینی وګړو حفاظت لپاره ورسره ملګرو لوړپوړو امنیتي چارواکو خپل نظریات د چین سره شریک کړل دا سره په دې سفر کې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید ملګری وو دوی دا دوره تر هغه وروسته کړی چې د جولای په 14 د کوهستان پر د سوډیم د کارکونکو په بس شوی 14 کې نه چینی انجینران ووجل شول پاکستان دا د ګیس 14 او کندې ته د بس غورځېدل بلل وو خو چین ویلي وو چې دا یو ترهګریز برید دی او غوښتنه یې کړې وه چې حمله کوونکو ته زر سزا ورکړل شي د خیبر پښتونخوا په مانسهره کې پولیس وایي د یوې جلۍ او د هغې د میړه د قتل په تورې درې کسان نیولي دا جوړه د جولای په 2 وجه شو د غلطه د صدر تانی مرستیال محرر حبیب محمد د جولای په 3 مشال ریډیو ته وویل چې دغه هلک او جلۍ په خپل خوخه واده کړو چې په هیڅ صورت جرم نه دی
لمرګه شپږ ورځې وړاندې د هلک او جنۍ په عدالت کې واده کړی وو خو د جنۍ خپلوانو دواړه وژل او ورته د ناموسي وژنې نوم ورکړ اوس موږ درې تنه گرفتار کړي دي
په پاکستان کې د ناموس په نامو وژنو مخنیوي لپاره یو قانون هم شته دی چې د چارواکو په نه په عملي کولو سره ګڼو خلکو ته سزا ورکړي دي خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن په رپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې یو سلسلې ریښه ښځې وژل شوې وي د پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې څخه په کورنیو پروازونو کې د کورونا وایرس ضد ویکسینو سرټیفیکیټ لازمي کړ د کورونا سره د مبارزې مرکز نېشنل اپریشن اند کمانډ سنټر د جولای په 23 وویل چې خلک باید د جولای تر 1 پورې واکسین وکړي او سرټیفیکیټ واخلي د همدې مرکز په ویب پاڼه لیکل شوی چې په 13 غنټو کې له کورونا وایرس 45 کسان مړه شوي دي تر ننه پورې له دې بعد ټولو مړو شمېر 2901 ته رسیدلی همدارس په پاکستان کې د ټولو کورونا وایرس وهلو کسانو شمیر نه لکه بخنه غړم د ټولو کورونا وایرس وهلو شمیر له 1,000,000 وخته خو نه لکه 25,000 کسان ته رغیدلې هم دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې راپور شوی قتلونه او د زور زیاتی پیښې ثبتوي د دې کمیشن مرستیال مشر نعیم نظری د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له بېلابېلو سیمو رپورټونه رسېدلي چې طالبانو سترې سرغړونې کړې دي او د دوی په اړه ثبوتونه راټولوي د بشر حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د جولای په 13 په یو خبر پاڼه کې وویل چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر نیولو وروسته یې هلته ګڼ خلک له کورونو وویستل او د حکومت د ملاتړ په تورې ووژل په همدې حال کې په شمالي افغانستان کې کډه شو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو په زور د ښځو سره ودونه کړي او په کورونو یې د ډوډۍ ورکولو قلنګ کېښی دی طالبانو دا هر څه رد کړي دي په هند کې د مونسون له ډیرو بارانونو د جولای تر 24 پورې 115 کسان مړه شوي دي چارواکو ویلي تر ټولو ډیرو ځپل شوو سیمو ته یې مرستندوی ډلې لیږلې دي په 13 ورځو کې بارانونو په مهاراشټرا کې سیلابونو نږدې 100 کسان له درک کړي دي پر دې سربیره په مهاراشټرا کې خوشا 500,000 خلک خوندي ځایونو ته وستل شوي دي په ساحلي ایالت ګوا کې هم سیلابونو ډېر ځایونه اړولې دي دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال موبایل اپ چې یو فری اپ دی او تاسو یې په سمارټ فون کې ڈاؤنلوڈول شي اغل ته هم شته. لومبی رپورٹ ته باور شو او دا د پاکستان او چین د اړیکو په اړه دی. یو لس روز مخکې د برکو احسان پر د سو ډیم کارکونکو شوې چې او دنه کې نه هچنین او درې پاکستانیان وجل شوی وو. تر هغه وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې دا د ګیس له امله شوې چې او دنه واخو چینی چارواکو ویلي چې دا تر هغه برید وو پاکستان باید د دې حمله تر سره کوونکو ته سخته سزا ورکړي. لپیک روسه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر شومت قریشی ته امر وکړ چې چین ته ورشي. قریشی پرون په دې اړه په یو خبري غونډه کې خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه هم ویلي دي چې هلته د جنگ ختمولو لپاره د اوربند ضرورت دی. نور تفصیل به غلام غوث درته وایي.
په چین کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې د چین د دوه ورځنۍ دورې پر مهال دوی د افغانستان په حالاتو او د چین پاکستان اقتصادي رهداري په شمول د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصاد او پرمختګ په برخه کې د دوه اړخیزه اړیکو د لا نور پراخه کولو په اړه خبري اترې کړې دي. شاه محمود قریشی په دې وروستیو کې په بره کوهستان سیمه کې په چینایي کارکونکو د برید یادونه وکړه او هغه وویل چې په دې دوره کې ورسره د پاکستان لوړپوړي امنیتي او استخباراتي چارواکي هم ملګري وو او هغوی د چین امنیتي چارواکو سره د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې دي. د داسو د بزدلانه برید په سختو ټکو کې غندنه کوم. ستاسو زیان زمون زیان دی. تاسو د اقتصاد ټولنیز پرمختګ او چین پاکستان اقتصادي رهداري د لاري زمون سره مرسته کوي. زمون سره راغلي د سکیورټي اسټابلیشمنت لوړپوړو چارواکو په یو ډیر دوستانه ماحول کې د خپل امنیتي سیالانو سره خپل نظر او د ترګرۍ د مخې نیولو همکاري شریک کړه. یاد دی چې د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په یو بس کې د چاودنې له وجې نه چینایي وګړي وجلې شوی وو. کوم چې په داسو کې د هایډرو پاور پلانټ په نوم د بجلی په یو پروژه کار کولو او دغه پروژه د چین پاکستان اقتصادي رهداري برخه وه او دغه برید روستو په یاده پروژه روان کار هم ځنډول شوی دی. په پیښور کې خبریال او سیډونکې محمود جان بابر نمی په دغه پروژه د کار د ودرېدلو او د هغې روستو چین ته د پاکستان د خارجه چارو د وزیر د دورې د اهمیت په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
دوی دومره په اسانه باندې څنګه غړم چې دومره په یو واقع باندې ودی دی یو بل نه لري شي. د دوی د معاملې صرف تر دی یو علاقې پورې یا د یو ډیم پورې محدود نه ده. د دوی یو بل سره د مخکې تګ ماته داسې ښکاری چې دا ډیر زیات لوی دی. نو که د هغې لږ ډیر چېرته څه زړه خواهی شوی وي یا څه کمزوري په کې راغلي وي نو دوی به اوس هغې له یقین دهاني ورکوي او دا تلل ډیر زیات ضروري وو.
د خارجه چارو د وزیر او د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو چین ته د دوه ورځنۍ دورې نه علاوه 13 ورځ په اسلام آباد کې د بجلی او اوبو د محکمې یا وابډې لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم ملاقات کړی دی او په دغه ملاقات کې په برکوستان کې د داسو په بند بیا د کار پیل کولو په اړه خبرې اترې شوې دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پا پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 10:00 بجو
د مشال مرکا
په 10:30 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو موږ هم دا وسوره دلشي. په منصره کې په خپل خوخه د واده کړي جوړې تر قتل وروسته یو ځل بیا د بشري حقوقو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې د ښځو ژوند دی خوندي کړي. دوی وایي چې په خپل خوخه واده کول ګناه نه ده او حکومت باید په دې لړ کې ولسته ما پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو فعالانو له چارواکو دا غوښتنه هم تکرار کړې چې په داسې پیښو کې ککړو کسانو سره دې هیڅ قسمه مراعات ونه شي. حکومت دریز لري چې پر ښځو د زور زیاتی د مخنیوي قوانین شته چې په عملي کولو سره ډیرو کسانو ته سزاګانې شوې دي. انیسا اجمل په دې اړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د منصرې ضلع پولیس وایي په بډریډ سیمه کې یوه ښځه او خاوند د غیرت په نوم وژل شوی دي. د منصرې د صدر تانې مرستیال محرر حبیب محمد د جولای په 24 مشال ریډیو ته ویل چې دا ښځه او سړی د جولای په 24 د واده یو اونۍ وروسته وژل شو. د حبیب محمد په خبره د وژل شوو کسانو کورنۍ ادعا کوي چې دوی په خپل خوخه پټ واده کړی وو.
لمرګه شپږ ورځې وړاندې د هلک او جنۍ په عدالت کې واده کړی وو. خو د جنۍ خپلوانو دواړه وژل او ورته د ناموسي وژنی نوم ورکړ. اوس موږ درې تنه گرفتار کړي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د روان کال په جون کې پخپور کړي ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې 1.5 ناموسي وژنی شوې چې په کې 3.3 په تخزه او یو سل اته سل وخت سړی وژل شوې دي. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ مشر عرفان حسین بابک مشال ریډیو تو ویل چې اواز په سواد کې سږ کال 14 ناموسي وژنی شوې دي. نوموړي زیاته کړه
ډیر غټه غلط فهمی مونږ ته دا هم دا چې مونږ زنانه خپل جاګیر غنو او دا غوی د ژوندۍ د هر قسمه د فیصله واک اختیار غو په خپل لاس کې اغستې او بیا مونږ دا وایو چې دا اجازه مونږ له مذهب را کړه. نه مذهب بالکل د څه قسمه سه اجازه نه دی ورکړه. الله تعالی په قران مجید کې پوره سورته سوره نساء د زنانو د حقوق په اړه را لېګل دي. خو د بد نصیبۍ سره د کم نصیبۍ سره مونږ دا غي مطالعه نه کوو، مونږ ځان نه پوکو، د خپل دین نه ځان نه پوکو، په خپل معاشرتي اقدار په صحیح طریقې سره نه فالو کوو. دا غي د لاس بیا مونږ د تشدد لار اختیارو او بیا د بل انسان زندگی چې د داغه خاتمه کو او پاغه کې بیا د غیرت محسوسو چې او دین علاوه بل څه چاره زما سره نه و.
د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر کې د غیرت په نوم وژنو خلاف قانون منصور کړي وو. په دې قانون کې ویل شوی چې متاثر کورنۍ به یوازې هغه مهال مجرم معاف کول شي چې هغه ته د 500 سزا وشي او د معافی باوجود به مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. د بشری حقوقو مبارزان بیا د تور پوری کوي چې حکومت د غیرت په نوم وژنو کې ککړو کسانو ته اکثره په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو ځکه هم د دا ډول پیښو مخنیوي نه کیږي. د ښځو د حقوقو مبارزې او د حوالور ادارې مشر شوانا شاب یا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې په ښځو د تشدد د پیښو د زیاتوالي وجوهات د قوانینو په سمتوګه نه عملی کېدل او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول دي.
کله چې لاک ډاؤن شروع شوی دی پاکستان کې اغې نه پہلا هم لکه شان جنډر ایکوالټی ایشوز او ډومیسټک وایلنس ایشو ډېر زیات غټ ایشو وو. خو چې کله نه لاک ډاؤن شروع شوی دی او کووډ 19 سچویشن دی، اکنامک سچویشن خلکو ډېر زیات خنه دی، اغې نه علاوه سایکولوژیکل سټریس او انگزایټی هم ډېر زیات عام شوی دی، نو اغې په وجه وایلنس کې ډېر زیات انکریز راغلی دی. چې سټریس وی، اغه ټول چې انگزایټی وی، اغه خاون وی کرور وی، اغه خزو باندې رو باسي.
د غیرت پنوم د وشنو خلاف قوانین په سمتوګه د عملی کولو پاړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر فضل شکور خان سره د خبرو هڅه وکړه، خو غي زمون ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د خیبر پختونخوا حکومت د ناموسي وشنو په سیر د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره پولیسو ته د لان اور بیدار اوسېدو ویلي دي او د قانون لمخې اکثره مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړي، خو زیاتره وخت د غیرت پنوم په خینه سبتیږي، نو ځکه له انصافا پاتې شي. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو ادارې عورت فاونډیشن د روان کال په فروری کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې په 2000 کال کې په پاکستان کې په ښځو د تشدد 2290 پیښې ثبت شوې دي. د ریپورت لمخې تیر کال په خیبر پختونخوا کې بیا یو سلسله رښت ښځې وژل شوې دي چې پکې اواز په مردان، چارسدې، نوخار، پېښور او اریپور کې شل ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سروې خبرونه کې د خزو پر مسالو باندې خبرې کیږي. په قبیلی ضلعو کې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د بریدونو رپورټونه زیات شوي دي. ځایي خلک هم ویره لري چې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو وروسته د دوی په سیمو کې ترهګري او ځلبیا منظم کیږي. پخوا هم پاکستاني طالبانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پراخو غریزو سیمو څخه په ګډه اخیستو خپل فعالیتونه ډېر کړي وو. اوس چې له افغانستانه بهرني ځواکونه وتلي او افغان طالبان خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، په پاکستان او په ځانګړي ډول په قبیلی ضلعو کې به څه اثر وي؟ آیا پاکستانی طالبان به هم ورسره بیا د پخوا په څیر قوي شي؟ په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې له افغانستانه د کډوالو او وسلوالو د مخنیوي لپاره په پوله باندې د ملیشیا ځواکونو پر ځای د پوځ سرتیري ځای په ځای کړی دي. نوموړي د جولای په 24 د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دا پریکړې په افغانستان کې د نازک صورتحال له کبله کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې په پاکستان د ننه وسلوالې ډلې اگر چې اوس هم هلې ځلې کوي خو د پوځي عملیاتو نو وروستو کمزوري شوې دي.
ترسو پوری چې د بارډر دیخوا یعنی د پاکستان دا خبره ده نو بالکل دلته هم وسیده نو عملی کیږي، ټک ټک روان دي، خو د ماضی په مقابله کې دا ډیر چې دی هغه کم دي او ګروپونه هم هغه دي کم چې کلدم تحریک طالبان دی یا د هغې دړې چې کمې دي نو هغوی ځای په ځای باندې دغه کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې دا چې له وزیرستانه تر سواته یو ځل بیا د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي او ځای په ځای د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د سیمه ییزو چارو ځینې پوهان وایي چې په پوله د ځواکونو ځای په ځای کولو سره سره د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان عملي کی. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي چې ستونزه دا ده چې په ریاستي پالیسۍ کې ځینې وسلوالې ډلې ښه او ځینې بیا بدې ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
د ټي ټي پی خلک په 1300 کلونو کې افغانستان ته تللی وو، آیا هغه به افغانستان کې نظام محدود ساتي کنه هغه به په پاکستان کې چې د خپل عملیات په بیا کوي؟ په 1300 میاشتو کې د ټي ټي پی چې کوم مشر ده اغي د دغری گروپنګ والا یو کمپاین چلول او پاغه کې مختلف تنظیمونه چي دي اغه چې ټي ټي پی نه بوجوه په ماضی کې لري شی او اغه بیا پکې شامل شوی دی. پکې په 2020 کې تقریبا د یو لسو واقعیات او یاد محدود حملو چې د دې ذمہواری مو غسته ده.
اگر چې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې انتظامی او امنیتی چارواکي ادا کوي چې د پراخه پوځي عملیاتو نو وروستو یې د وسلوالو شبکه ماته کړې ده او هغوی نور په آزادۍ سره خپل حل ځلې نشي کولی، خو د سیمې خلک او ولسی مشران وایي چې په وزیرستان او خواوشا قبایلی ضلعو کې د وسلوالو حل ځلې بیا ګړندې شوې دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال صفدر داوړ وایي چې دغلته ځینې وسلوالې ډلې د خپلې تنظیمي ډانچې بیا پر ځای کولو لپاره هڅه کوي.
پرسن پس لشکر اسلام دې هم اوس پوله خوا او دې خوا دا کاروایی کوي. عام مندري جنوال هم بالکل حالات بدل شوي دي او وزیرستان کې چونکه یو مقامی ګلبدر ګروپ دی نورولی مسعود چونکه اوس دا ٹی ٹی پی کمانڈر دے امیر دے نو پدے وجہ آغه لگیا دے خپل مسعود چې کم گروپونه تقسیم شوی او عام یو پیج بندرا والی او نورم اخوا دے خو حاله سره کوي چې کم بیت الله دے حکیم الله دے وخت ٹی ٹی پی وا.
په پاکستان کې چارواکو وخت په وخت ویلي چې د وسلوارو ډرو لخوا په ترهګرو بریدونو کې تر اوسه خوا او شا او یا زره کسانو جون بیللې دي چې لز زره امنیتی سرتیری وو. په نهال کې پوسټ په سوات او قبایلی ضلعو کې پراخ عملیات ترسره کړي او تر هغره تا د ماتې ورکولو اداوي کړي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه چې تاسو ذکر وره د مشال آنلاین د بیان ازادۍ په اړه باندې د مختلف مسایل په کې اوریدل شي. د تاسو د هرې چهارشنبه شروع د هرې جمعه پر ورځ له مشال ریډیو وړاندې کیږي. تاسو د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې هم اوریدل شي. اوس افغانستان ته ځو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په کندهار کې د هغو وژنو تفصیل په ډاګه کړی چې په وینا یې طالبانو کړی دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شواهد ښیي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې طالبانو ځینې هغه خلک له کورونو ایستلي او وژلي دي چې د کندهار ولایت د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق سره یې کار کړی و. تر دې مخکې له بېلابېلو ولایتونو ځینو کډوالو شوو افغانانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په ځینو ځایونو کې طالبانو په زور د ښځو سره ودونه کړي دي او په ځینو کې له خلکو په زور سرپناه او خوراکونه غوښتي دي، خو طالبانو د دې هر څه له منلو انکار کړی دی. فیروزه عزیزي په دې اړه رپورټ لري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیدارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغه خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا گاس من ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پرې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن گاس من ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقوقو د څار ریوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپل کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغه خبر پانه لمخې د دغه میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نګدي اړیکو د دلودو په تور وزلیتی. میرمن گاسمن لملګرو ملتونو امریکا او هغه هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نو غواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوي دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
خغلی نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلن او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دی وزل شوي. دا په داسې حال کې ده چې جنګیالیو د خاشا ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمه ییز کمیجن د جمعې په ورځ په داس وزلای دی. همدارنګه څو سیمه ییزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه دا څنګه چې تاسو اوریدل په ټوئیټر فیسبوک انسټاګرام په ټولو باندې موږ یو تاسو کولای شئ موږ سره هلته هم ملګری شئ. مخکې په سلام پښتونخوا خبرونه کې ما د فیسبوک نه د ځینو خلکو تبصرې راوخې په هغه کې دا خبره ویل شوې وه چې په خیبر کې لوډ شیډنګ ډېر دی او یو اوریدونکي لیکلی وو چې دغلته له 24 ساعتو څخه 2 غنټې چې دی بجلی نه وي. په همدې لړ کې مو یو رپورټ چمتو کړی دی. په لوړګي کې خلک وایي چې نه بجلی شته او نه اوبه او دوی وایي که همدا ستونزه همداسې دوام ولري نو دوی به لار کوڅو ته راوځي، مظاهرې به شروع کړي او تورخم ته چې کوم سړک غځېدلی دی هغه به بند کړي. فرهاد شینوار پی رپورټ لري.
د لنډ کوتل تحصیل اوسیدونکي وایي چې هلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند شوي او د اوبو کلت ری پیدا شوی او کم وولټیج له امله په کورونو کې برقي آلات ناکاره شوي. دوی وایي ځوانان اکثره وخت د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجن د خیبر د ریلار وتړي او بیا په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او مال وړونکي ګاډو ډرایوران رایسار شي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډ کوتل یو زیتن محمد شیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر د ریلارې بندېدونه د مشکل جوړېدو احساس ورسره شته، خو په کار دا د دوی ماشومانو او مرمنو احساس هم حکومت سره پیدا شي او بجلی د ورته بحال کړي.
او دوه دمر به مونږ په وړو وړو ماشومانو خويندو مايندو باندې نظرېږي او پی په داس را ګرمه کې ګرځي او بو تکلیف ته کم سه کم پرې امر نور شمسې بیٹره پکی کور بیا نه کو مونږ ته غټه مساله چې بوبو مساله او
د لند کوتل ځن نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي نه شکایت وکړ او دوی ویل
امات نن نامو سلطان خیل کوم سره تعلق لرم د کم وولټیج درس چې د الکتریک هغه سره لاړ شه فرچونه ډینموګانې فریزر هر څور سره پاتی چې کم وولټیج را درمه دغه سره ډیره ماشینګری مونږ وسوي.
ما نامه بختری شه بجلی واټ یو خدای چې ګرمي او ډیره ځات مسلې خرکو ته بل مونږ چې څومره د واټر سپلای سیم دی ټیوژن دی دا ټول په بجلی باندې چلیږي. نو بجلی نشته په کورو کې بم نشته زنانه چې کوم دیغه بیا ګنټه او 2 ګنټه مزل یو کې پسی او په سرو باندې بار او ډیره ځات تکلیف ته
چکان منو دا پیلډری 600 لوډ پورته کوي، 600 لوډ دا پیلډری پورته کوي، 2200 ته جوړ کړی، 300 ته جوړ کړی، 300 نه پورته نه چلیږي. څلور شي مو کار اوسه څه خوګو بنوي دا را مشکل دی. نور بس خپل سوچ وکړي دغه نه غټ مشکل شته.
کبایلی سے لوته د بجلی ور کولو کمپنۍ ټیسکو مشر محمد اکرم مرزا له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د خیبر ضلع پارلماني غړو سره لیدلې او دوی ته باور ورکړی چې لنډ کوتل خلکو ته بعد اتونه تر لسو ساعتو پورې بجلی بحال کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د ځایي ولس او د وابډا محکمې ترمنځ یوې ناستې تابع کړي او ډېر زر به د یوې جرګې له لارې دغه ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو له دغه ایپ څخه هم د اوس ګټه پورته کړئ، یعنی موږ په واوري د ملګرو دوستانو سره هم د خبرونه شریکی کړئ. دغه ایپ تاسو لکه څنګه چې درته وویل شو د سمارټ فون د لارې تاسو ډاونلوډولی شئ. هغه کاري او فون خو چې انټرنیټ ولري سمارټ فون یې د هغې د لارې تاسو ډاونلوډ کړئ او دا فری دی، وړیا ډول باندې تاسو ډاونلوډولی شئ. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ. که چېرته ستونزه پکې لرئ په ډاونلوډولو کې نو موږ سره د مشال ریډیو په ژوندیو خپرونو کې راشئ، پوښتنه رانو کې موږ به کوشش کوو چې حل یې کړو درته، یا هم په فیسبوک راته تبصره پرېږدئ. لس نیمې بجې شوې، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. پاکستانی او چینی چارواکو په پاکستان کې د چینی وګړو د امنیت او افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یو د پاکستانی سیال شاموت قریشی د جولای په 13مه په بیجینګ کې په یو شریک خبري غونډه کې په افغانستان کې د جګړو درولو لپاره د اوربند په کولو ټینګار وکړ. قریشی خبرلن ته دا هم ویل چې په خپل ملک کې د چینی وګړو حفاظت لپاره ورسره ملګرو لوړ پوړو امنیتي چارواکو خپل نظریات د چین سره شریک کړل. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کوهستان پر داسو ډیم باندې د جولای په 14مه شوې حمله کې نه چینایي انجینران او درې پاکستانیان وژل شوي وو. د خبر پتونخوا په منصره کې د پولیسو د صدر تانی مرستیال محرر حبیب محمد د جولای 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جلۍ او د هغې د مېړه د قتل په تورې درې کسان نیولي دي. د هغه په وینا دا کسان د جولای په 13مه وژل شوي وو او په ظاهره یو وجه دا وه چې دوی په خپله خوښه واده کړی. د پاکستان حکومت د اګست لومړۍ نیټې څخه په کورنیو پروازونو کې د کورونا وایرس ضد واکسینو سرټیفیکیټ لازمي کړ. د کورونا سره د مبارزې مرکز نیشنل اپریشن اینډ کمانډ سینټر د جولای په 13مه وویل چې خلک باید د جولای 13مې پورې واکسین وکړي او سرټیفیکیټ یې واخلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن مرستیال مشر نعیم نظری د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له بېلابېلو هغه سیمو چې طالبانو قبضه کړي دي رپورټونه رسېدلي چې دغه هلته خلک وژل شوي او د زور زیاتي پېښې جوړ شوي دي، نو ځکه دوی یې د ثبتولو کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ پرون د بشري حقونو د سر نړیوال ادارې هم رس واچ ویلي وو چې طالبانو د کندهار په سپین بولده کې هغه کسان له کورونو راویستلي او وژلي دي چې پخوا یې د افغان حکومت سره همکاري درلوده. طالبانو دا رد کړی ده. په هند کې د منسون له ډېرو بارونو څخه د جولای 13مې پورې 115 کسان مړ شوي دي، ډېر ځان په مهاراشټر حالت کې شوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګي د خبرونو لنډیز مو ورده. اوس هم د مشال ترنا لاندې بحث اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته جوړی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. له افغانستانه د امریکای ځواکونو د وټلو لړۍ پیلې دو سرسم په دې هیواد کې جګړې زور اخیستې دي. طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولې او افغان ملي اردو بیا ورځخه ځینې بیرته نیولې دي. دا مهال هم په بیلابیلو سیمو کې د دواړو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له دې سره سره په رسنیو تبلیغاتي جګړه هم روانه ده. د مشال ترنا لاندې بحث کې له کارپوهانو سره د تبلیغاتي جګړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو. میلمانو مو د پېښور پوهنتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف او په کابل کې خبريال او څېړونکو بلال سروري دي. ډاکټر عرفان اشرف خو بهرال لا نه دی راغلی، کوشش کوو چې هغه راشي د ټلیفون په لاین. بلال سروري صاحب دا وخت را سره دی. بلال سروري صاحب تاسو تار کله وایم؟
سلامونه، په خیر اوسې تاسو او استاد اوریدونکو؟
خوشاله اوسې. بلال سروري سي باواله پښتنه داده، کوشش به داوي چې دا بحث موږ داسې وساتو چې په واقعیتونو ولاړ وي، ځکه دا په پروپاګاندا یا په تبلیغاتي جګړه دی، نو چې موږ هم دا برخه نسو، نو کوشش وکړو چې ډیر کرا او صفا او رڼا معلومات خپل اوریدونکو ته ورکو. ستاسو چې خپل ویني په افغانستان کې ناشتي څومره کاچ پوری پدې کې، یعنی لکه می غاړي ځاخات څومره تبلیغات کوي؟
وګوره کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو ویل دواړه خواوې کوشش کوي چې یو تبلیغاتي جګړه پر مخ پوزي. دغه محل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې موږ د دواړه خواوو خبرو تایید نشو کولای، ځکه موږ په سیمه کې نه یو. ټلیفون لاینونه تقریبا زیاتو ځینو کې کار نه کوي، لکه کده قندار مثال تاسو ته درکم. او عام خلک هم نه غواړي خپل د خپل امن خاطر باندې چې د مطبوعات سره وغږیږي. د افغانستان حکومت په وایندویانو باندې، ځایي چارواکو باندې تقریبا بندیز لګولې په قندار کې، نو ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. او په داسې وخت کې زه فکر کوم سړی باید د خبريال په توګه باندې ډیر زیات د احتیاط نه کار واخلي، مخکې دینه چې یو خبر نشرای.
بلال سروری سے کوشش کو چې را سره بل زموږ همکار خبریال او چېړونکو رفت الله ورغزی هم راسي غم خپل غ نظر زکه پاکستان کې هم د طالبانو پر دې موضوع یا د افغانستان پر حالات ډیر ژور نظر ساتل کېږي. واځي د چارواکو په کچه نه بلکې د پاکستان رسنۍ چې دي بلکې هغه ډیر زیات پرو اکټیولی یا په ډیر جارحانه انداز یا په ډیر دقت سره دغه ټول حالات څاري او رپورټوي او چېړنې پکوي. یو بل خبرې تر اعظم چې یو خو هغه رسنۍ دي چې هغه چې کوم تموږ روایتي یا ټریډیشنل میډیا وایو چې پاکي ریډیوګانی اخبارونه یعنی ورسپانی او نور دغه راځي، خو هغه چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ ورته چې هلته هیڅوک ایډیټر یا څوک نشته چا کم شیخ پور کوي، نو دا جګړه ستاسو چې دواړه پرتله کوي د تبلیغاتو په کچه یعنی د رښتینو معلوماتو په کچه نه، چې خلک د ځان نفوذ لاندې راولي په ټولنیزو رسنیو باندې تبلیغات ډیره په لوی کچه دي که په دې بل باندې هم څوک یو طرف اخی
وګورئ. یعنی دغه نفرت کمی خبرې چې دي هغه د دواړه خواو نه کیږي په خواله رسنیو باندې کچا تاسو د ټویټر خبره کوي که د فیسبوک خبره کوي. څو ورځې د مخه د تخار ولایت څخه دغه سی راپورونه راغلل چې طالبانو ځین خلکو ته ویلي دي په بدخشان او تخار کې چې دوی باید بیرته مسلمانان شي او دا ځواني جنکۍ چې دي دا باید د جنگیالۍ ته واده کړی شي. نو دا خبرې کېدلې، بیا طالبانو هم د دې خبرې مثلا تصدیق ونه کړ او د دې خبرې انکار یې وکړ، ویل چې دا صحیح نه ده. زه فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دا یوازې یو لفظي جنگ نه دی، یو نفرتي جنگ دی. خلک یو بل ته مثلا نمونه اخلي، یو بل ته مثلا د ځین ځناورو خطاب کیږي. له بد مرغه دواړه خواونه چې مونږ ګورو دا کم تصویرونه ویډیوګانې چې راغلي دي زړه بګنون کې، هغه د جنگ نړیوال قانون چې دی هغه تر خپل باندې شوی. کچېرې د بندیانو وژل دي، کچېرې د زخمی جنگیالیو یا سرتیرو مثلا هغه تصویرونه سړی ګوري، ویډیوګانې ګوري. خو زه یو خبره بلم کوم، په اکثر دغه ولایاتو کې، په اکثر دغه کلو بانډو ولسوالیو کې هغه زمونږ همکاران چې مخکې به دنیا ته او د افغانستان خلکو ته یا د پاکستان ملت ته د خلکو غږ رسو، هغه خپل تر ګواخ لاندې دي.
زور جمع خبریال او څېړونکي په پېښور کې میشتې رفت الله ورغزی را سره د ټلیفون پران دی. رفت الله ورغزی صاحب، تاسو تار کلی وایم. رفت الله ورغزی صاحب، تاسو هم له ډېرې مودې راځي د افغانستان کې چې کومه دا شخړه روانه ده رپورټینګ هم کوي او نن سبا هم ډېر فعال یاست، خصوصا په ټولنیزو رسنیو یا په نورو ځایونو کې. که تاسو مجموعي طور د پاکستان رسنیو ته ګورئ، که هغه ټلویزیونونه دي، که هغه د پاکستان په نور ورځپاڼې دي، دغه دي، د دوی مجموعي توګه باندې چې کوم رپورټینګ کوي هغه کوم طرف ته ډېر زیات د دوی رجحان کوک دی، یعنی طالبانو ته ډېر زیات دغه دی کنه ابجکټیویټي په خیال ساتي، یعنی د کروالي یا د جرنالیزم د اصول خیال ساتي کنه د افغان حکومت، یعنی څنګه دوی دا دغه کور کوي؟
مننه ککر صاحب، د کی اوس د دې چې دا مطلب لکه دا ډیپند کوي چې دا کم قسم میډیا دی. د کی دا دي چې زموږ دا کم انګریزي ورسپانې دي، دا دا هغه کوششونه دا دي چې یو اتنټیک رپورټ وي، ټولو طرف ته ورجن موجود وي پکې، نو دا هغه چې موږ ګورو نو تقریبا دغه شان وي. خو که نور زمونږ دلته د اردو پریس وګورو، دا زمونږ دا چې زیاتر پاکستان کې اردو پریس ډومیننټ دی، نو په هغه کې چې دی مونږ ته ډېر زیات تازه ښکاریږي چې کوم په ګراوند باندې مونږ فلنج دی، په افغانستان باندې مونږ نظر دی، هلته چې کومې خبرې دي هغه بالکل دلته چې موږ اخبارونو کې وګورو نو ډېر زیات مطلب لکه هغه بالکل مختلف دي. لکه دا د طالبانو چې یو څو ورځې مخکې کوم شهاب الدین دلاور چې ماسکو کې یو دا خبره وکړه چې 15-18% په علاقې باندې طالبانو قبضه دي، نو دا خو مطلب دی چې لکه بالکل طالبانو هم ډېره بې بنیاد خبره کړې وه. په خپله چې دا کوم پریس ریلیزونه په خپل واټسایپ ګروپونو کې چې نشر کوي، په هغه کې خو مطلب لکه تقریبا دا 200 لو باندې قبضه دعوا کوي، لکه هغه مطلب کنفرم نه دی. نو هغه مطابق خو افغانستان کې خو سلور سو نه زیاتې ازلادي نو مطلب کدا وینو چې 40% مطلب یا 50% جوړیږي. نو دلته بیا داخل چې دی د سې چې دا غو بیان وي هغه ډېر لکه اهم سره وو د سینو دلته بیا غو ویریفای کین نه بیا دا غو مطلب ګراوند باندې دا خبرو چې دی لکه هغه بیا ګوري نه. نو دغه شان مطلب لکه هغه طرف نه چې دی ډېر زیاتې دا مطلب دا بے بنیاد داوی چې دی دا زمونږ پرېس کې روان دي دا چلیږي خو دی دا ټول پرېس دغه شان نه دی کم چې زمونږ د انګریزي پرېس ته هغه کې ډېر موږ خلک ګورو چې هغه هغه کې خطی کنفرم ریپورتس وی هغه مطلب دوه طرف ته چې دی د خلکو دغه علي رائے علي. نو دا وبداتي وختو کې چې جنگ کله جنگ حالت کې بیا خو تاسو هم خپل پته یو ټول ته پته چې جنگ کې بیا دا ډېر زیاتې افغانې او دا سيزونه ډېر چلیږي دا بریکینګ نیوز چې را روان وی لکه اوس دا کندهار کې د انډین کونسلیټ ولا خبره وه دلته زمونږ د ټي وي غانو چلوله چې دا اونې ولو دا دي هغه بنیاد چې دی هغه شان په ګراوند باندې صورتحال نو نو دا دوه طرف ته لکه په افغان میډیا کې هم موږ ګورو د پاکستان طرف نه پاکستان سایډ باندې باس خبرو چې دی هغه ډېر زیات بڑا چڑا کر پیش کوي حالانکه هغه شان نوي خاص کر هغه خبرې چې کم طالبانو سره ریلیټډ دي هغه سره نږدې وي یا که زمونږ مطلب لکه یو پریس کانفرنس وی په هغه کې به هغه خبره روباسي چې کومه طالبانو سره یا مطلب کم چې هغه دغه متنازع خبره وي هغه به روباسي. نو دا هم مطلب چې دا هم یو جرنالیزم خونه دی کنه چې کوم مطلب ابجکټیویټی دی هغه خدا په هغه باندې نه پریوځي کنه. داسې
سم د رفعت ورغزی سپ تاسو د پاکستان د غور کې مسره د پېښور پونتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف سیبم په ټلیفون راغلی دی. بیا به ورسته بلال سروري ته ځم. ډاکټر عرفان اشرف سیب تاسو تر کله وایي خوشحاله اوسې. ډاکټر صاحب موږ دا خبره کوو چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغان حکومت او طالبان بهر حمله کوي، سیمې هم نیول شوي دي، خو د دې یو پروپاګاندا یا تبلیغاتي اړخ هم دی. او په دې کې رفت الله ورکزي د افغانستان لغاړي د پاکستان لغاړي زخه وکتل او بلال سروري صاحب چې د افغانستان لغاړي وکتو. تاسو یو اکیډمیک یې، تاسو له علمي پلوه دا شان ته ګوري، خپل هم جرنالیزم کړی دی، تاسو چې اوس څه کم حالات ساری په افغانستان پاړه باندې د طالبانو د پاکستان لغاړي زخه کاغه سوشل میډیا یعنی ټولنیز رسنۍ دي که د پاکستان ټریډیشنل میډیا د کوم روایتي ده، څنګه ګوري چې هغه د دې تبلیغاتو یې سره جوړیږي کنه؟ ساس په فکر باندې هغه په سمه طریقه دا شان وړي پر مخ.
خدای دې مکی چې افغانستان کې جنگ شروع شي، خود ما ته د میډیا د رسنۍ ادارو د مطبوعاتو طرف ته دا سه لایي لکه دې جنگ پیل کړی ده. او بدقسمتی د بده مرغه دا لکه رفت صاحب مو ذکر وکړلو، دا د یو طرف نه کیږي، دا د پاکستان میډیا خو یا د پاکستان مطبوعات رسنی ادارې کته سو ګوري، د دې خو د وجود یا د جواز بنیاد هم اندغه د کارګل وار نه پس کله د پاکستان فوج او د مشرف حکومت کې دیتا د پرایوټایزیشن وکړو، ناغه نه پس موږ سره یو څوک او یاو نه یا ته او نه زیاتې موږ سره ادارې راغلي. نو هغه بنیادی مقصد دا و چې د هندوستان حکومت رسانی ادارو دي د هغه پاکستان حواله سره کم مطبوعات یا کم پبلیکیشنز دي د هغه جواب ورکی. نو مطلب بنیادی زما دا ده د پاکستان د پوره میډیا سیستم حکومت دا د خو جواز هم د جنگ د پاره دا اجازه ورکړل شوی او د دیتا. نو هغه هم پویګو په باندې کم خبره باندې ډیر نه پویګو یا هغه باندې د افسوس طلب دا هغه ګوره د ویسټ مطبوعات ادارې څکوم دي. زما په خپل خیال کې دا د پروپاګاندا څکوم جنگ دا د مختلف اړخونه روان ده، د ویسټ نه هم روان ده، د امریکای د تک نه پس د غي ادارې دي هغه داسې غني چې بس لکه مطلب د ویسټ ضرورت پورا شو دلتا یا هغه پورا شو فرض هم ده که د پاکستان اړخ نه هم دا روان ده. خو زه وایم چې د پاکستان اړخ نه څکوم دا پروپاګاندا جنگ دا د ناپوهي او د سر نه څه انفارمیشن شته، خو دوی کوشش کوي چې د حکومت یا د سټیټ کوم نریټیو دا هغه په وړاندې. نو زما خپل خیال کې دا سیزونه د پروپاګاندا طرف ته ځي، خو د کې یو بنیادی بل خبره ده اده کابل کې د حکومت خپل کمزوري هم ده. مونږ ته دا سه د اشرف غنی سه په حکومت دا سه یو سنټرلایز سیستم نخ کاری، هغه ولسوالۍ حکومت دی، هغه کندهار شو یا نور داسې لکی دي چې ال تکي د طالبانو برید وشي یا راشي، نو په کار د طالب خپل طرف نه ټوټر بنیم هغه کوي خبر ور کوي، هغه خپل طرف نه فیسبوک هم هغه کوي چال کوي، هغه د چکم د شاهین سهیل شاهین دا هغه ګوره مختلف مطبوعاتو باندې مختلف ټیګانو باندې رزي انټرویو دا نه کوي. خو دغه طرف مونږ کتلې د افغانستان د سټیټ د اړخ نه مونږ ته داسې یو سنټرلایز سیستم نشته چې هغه په دکه پیل وکي او هغه معلومات کم طالب غلط یې هغه مخته راولي او دا پروپاګاندا دی.
ډاکټر عرفان اشرف صاحب ډیره مننه تاسو زین مهمه خبرو ته اشاره وکړه. بلال سروري صاحب لکه ډاکټر عرفان اشرف صاحب په اول خدا خبره کوي په افغانستان کې تاسو نه سیاست کابل کې کاول د دې خبرې لښ تاسو تصویر را کوي واضح چې لکه ډاکټر عرفان اشرف چې څوایي چې هم دغه چې د افغانستان کې یو سنټرلایزډ یا داسې مرکزیت نسته چې یو کره معلومات د حکومت په کچه باندې تر خلکو پورې ورسي.
وګورئ ستونزه دا ده چې په افغانستان کې ارڅ ګل ګلزار نه دي، جنجال شته. د مې د میاشتین را په دیخوا کله چې امریکایانو اعلان وکړ چې د خپل فوځیانو باسي تقریبا 200 ولسوالۍ سقوط کړي، دا 200 ولسوالۍ چې دی په زرهاو کلی دي په ملنو افغانان دي دلته، نو فعلاً موږ د داسې حالت سره مخامخ یو چې معلومات د حکومت د خوانه مثلا منظم نه دي، کم دي، تر ناکله دي، د حکومت په طبیعت دي. وسوګری سار نه پرون نه تقریبا زه کوشش کوم چې قندار کې یو رسمي خبرګون راوخلم، هیڅ څوک نه غږی اف د ریکارډ یا د نوم د نه خودل په شرط باندې ځینې ملي سوداګر قومي مشران دی غږیږي. زه فکر کوم چې دا یو لوی ستونزه ده او افغانستان لپاره تر ټولو ستره ستونزه ده، د حکومت لپاره، د حکومتي چارواکو لپاره. کاغی فکر کوي چې دغه جګړه وګټي، دا جګړه باید په صداقت او په رښتینولۍ وګټي، نه په دې باندې چې دروغ ووي. پاین وخت کې ز په دې باندې پويګم چې د طالبانو چې کمی خبرې دي هغه هم د یو لوی تبلیغاتي جګړې برخه ده، لیکن لبه د مرغه نن د طالبانو اعتماد او اعتبار چې دی تر حکومت زیات دی، ځکه که طالب وي چې موږ یو ځای نیولی د هغې د پاره یو ویډیو په ثبوت کې لري، دوی اوس خپل ستراتیجي تغیر ورکړی، اوس غږ نه رالیږي، تصویر نه رالی، د دې ټول خلک زر زر هغه ویډیوګانې مثلا رامنځته کوي. زمونږ د پاره تر ټولو ستر اولیت دا دی، زه خپله چې مثلا کله پاکستانی مطبوعات سره غږیږم، که هغه په اردو ژبه کې، که په انګریزي یا د نړۍ مطبوعات سره، زه غواړم د افغانستان د خلکو درد او غږ پورته کړم، د افغانستان خلکو ته چې د جګړې کم قیمت رسولی، که هغه چیرې د انارو تجاري کاکړ صاحب، کچیر د یو دیقان یا بزګر د غنم فصل خراب شوی، او کچیر د عام ولستون زی چې په زرهاو کورنۍ فعلاً بیزه شوی دی، نو زه فکر کوم چې زه مخالف نیم د محترم ملمد خبر سره چې د خپل متخصص دی، هر مطبوعات چې دی هغه خپل یو انګل یا خپل یو زاویه لري، کې د نیویورک ټایمز د پاره، د واشنگتن پوسټ د پاره بیل خبره جالب وي. زما د پاره منهز د افغان هغه داده چې زه د افغانستان د خلکو هغه کم تاوان چې د جګړې د وجه نه دی ترسي هغه پورته، او رښتیا خدا هم دا چې په افغانستان کې کب کلی کې یاد کې، کب بانډا کې، کب خار کې، ټول خلکو خپل غږ ډیر اوچت رسولې، طالب تم حکومت تم چې ګوري مونږ ور بند غواړو، هغه جنگ نو تباہ کنه دی ور بند وکړو.
سمنن بلا سروي سپ تاسو د غاړخ باندې خبر وکړه، زیر رفت ورغزي سی بیو بل شهید تاسو ګوري، یو خو ټولنی زیر سنې په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر وګړی، هر فرد، هر کس خپل خپل اکاونټ جوړ کړی دی، او هغه په هغه باندې استعمالوي، که خبره کراوي کنه وي، که چا د پاره کوي کنه کوي، که یو ارادتن کوي که غیر ارادتن کوي، په پوهی کې کوي په ناپوهی کې کوي، دا خو د هر فرد خپل فیصله، خپل اهداف دي. خو په پاکستان کې چې هغه خبر اعلان چې هغه په روایتي میډیا کې کار کوي کرم، خو زه هغه چې کله څارم او په پاکستان کې ډیر دي، هغه داسې زیاتره په کې داسې دي چې هغه پرو طالب یا طالب پلوه ټویټونه یا په فیسبوک یا په دغه باندې لیکنی کوي، تاسو هم داسې محسوس کړی ده؟
کوره دا خو دا سوشل میډیا ټولنیز رسنی چې دی خو ډیر زیات مطلب لکه یو ګن جوړ کړی دی کنه، دا خو اسی جنگ کې چې دی افغان ډیری چلیږي، اوس هغه افغان د پرا یو مطلب دی چې لکه مرکزونه هم پیدا شو، دا لکه دا هغه
نه دا خو خلک زنه یادوم، زه څوک خبريال وستاسو پشان یا د عرفان اشرف سے پرنګ یا بلال سروری پرنګ، هغه خو په دې ټوله کیسه باندې پویږي، هغه څومره ذمہوار توګه استعمالي ما دا ذکر وکي چې پاکستان کې ځین خبريالان هم دغه سي تکړه خبريالان چې مشهور دي، تاسو زدا شکاري چې هغه طالب پلو مواد ډیر زیات خوري، پر لپسې خوري، دا تاسو محسوسوي؟
نو دا وګور د سې دې چې اوس دا ډیپند کوي چې ته چا ذکر کړي لکه دلته هو هر قسم سوچ والا خلق خوشته دي کنه لکه دا چې دی په تاسو وایي چې هغه مطلب یو خو کریډیبل کسان نو ما په خیال باندې چې د سې قوم ته نخا دي چې د سې کریډیبل کسان وي او غاس د سې یو غیر مصدقه خبر چې دی مخ کې بوزي کنه دا خو ګران دي خدا بازو کا چې دی لکه د سې یو دغه مطلب لکه دا سوشل میډیا نه چې دی باز خلک لکه ایکسپریس چې ته یو افیشل یو خبرو
غیر مصدقہ کی خیال ٹول کوشش کی مصدقہ کی خود طالب سے کم عملیات تی آغو تا زیاد یعنی کوریج ورکوی یا زیاد پر لپسی دغه کی
نو د سړي چې کالته اوس فرض کړه دا او د طالبان چې څنګه دا پیش کمیره روانه کړې او دا خو ټیک دی کنه دغه مطلب څه لکه دا غنشته دی دغه خو چې کڅوک مطلب دی باندې نظر ساتي دا خو موږ ته پته چې هغه یو نارت سایډ نه یو ټیک ټاک پیش کمیره روانه کړې دی موږ بیا مطلب کراش ویریفای کوو که د سې صورت کې مطلب لکه وشي چې اوس دا اوس کلیم راشي یا کلیم چې دی د خپل مطلب ټوئیټر نه یا خپل لغنا مطلب خپور کی نو دا بیا د سې امکان کې دلی شي د شته دی خو ما په خیال باندې چې دا کم چې کسان دي ډیر وخت نه چې دا جنگونو کوریج کړي دی او په دې خبره باندې پوي دي زموږ فلان چې دا دي زموږ دا یو کې چې دا جنگونو هم قتل دي کرا موږ په ګډاله بل کې دا چې دي کور کړي دي نو دا سې کسان خو ما ته خو دي نه خري چې ډیر زیات د سیوی هغه مطلب دی چې هغه خو بیا هر قسم هر حالت کې چې دی لکه داسې حالاتو کې داسې کسان باز وي خو داسې مطلب په عمومي توګه باندې ماته
مجموعي طور تاسو وایسته چې مثال سم دغه کې مننه ډېره ستاسو ډاکټر عرفان اشرف صاحب په دې اړه باندې څه نظر دی
د تاسو څخه کوم سوال وکړو د رفت جواب ځکه نظر کړل شي چې هغه خپل اساسي ده او هغه د خپل صحافیانو د اړخه بیا ډیره حکومت اپوزیشن مخای بالکل دا تاسو خبره وکړه دغه صدا ګوره مزه اکثر ټیګانو ته زمزا اکثر ملګری انټرویو دی پر ماته فون کوي زه کله ټی وی ته لاړ شم الته کې د شیشې د مخه ماته وایي چې یو خبره وکړه د شیشې د بهر څخه کوم لکه بریک شي دا سه چې هغه شي نو هغه کې ما پوي اکثر انکن پرسن ته دا خبره وګوره داسې نه کې دا خبره وګوره داسې کې هم د کشن کا ما ته څوک انټرویو ته راځي نو ما په لخه پوي کی څه ته وایې سب یا هغه نه پس ما ته وایي چې را اوس خوایا دا سه مسله دا راځي د پاکستان صحافیان ته کوم دی بل عموم او د خیبر پختونخوا او د پاټا صحافیان بل خصوص دی غریبانو ته د خپل د ځان هم فکرې دی خبر خبرم جوړي دی غریبانو رزق هم اند جنگ کې دا نو دی څه کم شان صحافت کوي دی ته پته نه لګي خو حقیقت دا ده چې دی همیشا انالیست شو یا دی څه کوم خبرې اغا انفلوئنس کوي اغا د طالب طرف ته وړي ولې څه دی ته پته ده چې د پاکستان سټیټ پالیسی د طالب رخت ډیر واضح ده
بلال سروري صاحب ستاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې چې تبلیغات روان دي نو څنګه عام خلک چې دي هغه که یو ویډیو ورته راځي که په ټولنیزو رسنیو وي که بیا پر اخبار کې وي که په ټلویزیون کې وي دی به څنګه دا فیصله کوي چې دا معلومات کړه دي قسم دا ډیره ګرانه ده تاسو سره داسې څو خبرې شته چې یو عام کتونکی لیدونکی اورېدونکی یا ویونکی چې دی هغه په پام کې ونیسي او ځان له پروپاګنډې خلاص کړي
وګوره یو سړی سپینه خبره کوله کلی کې زین اول خو د خبریال وظیفه دا نه ده چې ټول وضعیت تشریح کړي چې ګلی ګلزار دی حکومت خپل مسؤلیت لري د ځای په ساتلو کې د ځای په نه ساتلو کې طالب کار بله ډله ای هغه خپل مسؤلیت لري زه فکر کوم په افغانستان کې
نه زه دا دغه درته یادوم بلال سروري صاحب زه وایم چې عام سړی څنګه کولای شي
تر کومه پورې چې د سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ خبره ده دا خو په نړۍ کې انقلاب راغی چې دا نړیواله مفکوره چې دا د حافظه یا میموري دا اوس 15 سکند ده یا 10 سکند تر رسیدلې ده خلک سوشل میډیا باندې یو شی وګوري یا 40 ثانیې یا 50 ثانیې نو هغه بس هماغه خبره ای کنه زه فکر کوم چې افغانستان کې زمنګ د مطبوعاتو د پاره زمنګ د خلکو د پاره خپل د سوشل میډیا یو غټ چیلنج دی د دې استعمال یو په یو چیلنج بدل شوی ګور هغه مخ کې رفات صاحب خبره وکړه ابل اوس قندار کې خبر تیر شو د جیو په تلویزیون کې چې افغانستان کې ډیر لیدونکي لري چې د هندستان قونسل ګرین نیول شوی دا حال کې دا خبره صحیح نه و افغان خبري اعلان هم افغان مثلا په سوشل میډیا باندې چې دیم ډیر زیاتې غلطیانې کړې دي نو دا فضا چې دا ډیر زهرالو ده دا ډیر زهرجن ده د نفرت خبرې پکې کیږي کما ته یو څوک غوګ نیسی زما مرکې ته ما سره دوه خبرې په پام کې دي. اول دا ده چې هغه اوریدونکو اکتونکو کې که افغاني که پاکستانی که په پښتونخوا کې وسی که په امریکا کې، هغه باید په هغه دوه دقو کې درې دقو کې د افغانستان یو تصویر واخلي. او زه همیشه کوشش کوم چې اول تصویر دغه انساني قیمتي د جنگ، ځکه د افغانستان خلکو یو قیمت ورکړي. دویمه خبره دا ده چې وګوره، یو انقلاب د طالب جنگیالی د پاره مثلا پیښور کې خلق را وتل، د طالب جنډي یا بیرغي اوچت کار چې وشو، امدا دغه سوشل میډیا برکتو، امدا دغه سوشل میډیا د کارکونکو برکتو چې فشار را مینسته شو، خلکو خبرګونه وکړل. نو زه فکر کوم چې دا دوه تیغه او چاړه یا شمشیر دی، خاړه هم لري بد اړه هم لري. زه فکر کوم دا په دې معنی ده چې هر سړی چې سوشل میډیا لري، فیسبوک لري، آیفون لري، هغه باید ډیر با مسولیت خبر خپور کړي.
سمه
ده، خبر د کلی په کچای، ولایت په کچای، د نړۍ په کچای، یا خپل ملک په وجای.
مننه بلال سروري صاحب. رفت الله ورغزی صاحب، تاسو سره یو منټ کې که یو عام اوریدونکی یا کتونکی یا لوستونکی یو خبر ګوري، نو هغه څنګه په دې باندې ځان خلاصوي چې یاره زه د پروپاګاندا یا د تبلیغاتو ښکار نه سم؟ هغه کم طریقې دي ځای خپلوي سي
اوس؟ مطلب دا خو موږ د پران دومره ګرانه دی، عام خلک به څنګه وکړي؟ څنګه چې د سوشل میډیا یو دور دی، ډېر زیات مطلب دی لکه دروغ دی هر طرف ته. نو موږ چې کوم یو طریقه کار یو، خو عام طور باندې دا وي چې فوراً موږ وګورو چې چا خلاف خبر دی، هغه نم وقف والو آلته ګراؤنډ باندې خلک وګورو، او چې کوم د سرکار ورژن وي دا درې واړه مطلب وګورو، کړه نو بیا کنفرم شي، بیا طریقه وي. خو اسې دا زیات ګران کار دی اوس، خو دا چې دی د سوشل میډیا دور دی، دا ټول خلک چې دې کې ګیر دي. او دا چې دې د دې څنګه چې بلال سروري رورو وای چې د دې شته او د دې نقصانات شته دي، نو دا به وی لکه دا به هر دور کې وی، او دینه به مطلب مشکلات جوړيږي، خدای څه فائدې دي وی. او موږ چې څنګه مطلب ماته خپل هغه بیان کو چې موږ خدای په طریقې وی چې دې طریقې باندې حقوق هو کدا عام خلک عام خلکو ته دومره وخت دی چې هغه مطلب لکه چا سړی سره چې دی دا خبر مطلب کنفرم کی، هغه سره دومره وخت نشته کنه، دا خبره دی. او بس کني بس دغه شان مطلب لکه دا چې دی مطلب دروغ ورته دا ډوړې سيزونه براواني وخت سره سره.
مننه رفت الله ورغزی صاحب. ډاکټر عرفان اشرف صاحب، تاسو به کم دغه سی هغه پنګریزي کې ټیپس ورته یو منټ.
دا جنگ د جنگي اقتصاد دا بده کې هر یو سړی خپل کنټریبیوشن کوون غواړي، او هغه تپوې نه نو هغه نقصان وکي خلکو ته. اوس دې بیختا بیختنی څنګه کې دی چې لکه څنګه رفت ویلو، زما په خپل خیال کې د دې حل جیو سټریټیجیک نه دا، د دې خلکو ستونزې مخته کوون دا. بیر ولسوالیو کې موږ ته دا رپورټ سي چې هلته کې طالبانو قبضه شوي، هلته کې خلکو نمونه نوټ کیږي، چې 15 کالو نه زیات عمر دی، هغه د ودونو باره کې خبرې کیږي، چې هغه په اجتماعي ودونه کیږي، اندغه سي ګیر پرخونه یا نور ګوره دغه سيزونه مخته راتلن پکار دي. موږ نه دا پته ولګي چې یو سټیټ پاکستان سي اي، افغانستان سي اي، او ایران سي، موږ دا پته لګي خو موږ دا قطن پته نه لګي فلته خلک څه وایي، دا غي څه حالات دي. زما په خپل خیال کې د جرنالستانو ټول غټه ذمہ داری دا ده چې جیو سټریټیجیک نه، بلکې موږ ته آن د ګراوند سچویشن پته وکي، او دا خلکو ستونزې موږ ته مخامخ کی.
سمه ده، ډیر مننه ډاکټر عرفان اشرف صاحب، بلال سروري صاحب، او رفت الله ورغزی صاحب. تاسو درې واړو په دې کې برخه واخسته بحث کې، وخت هم دومره، تاسو درې واړو ته شروز غواړم، مهرباني. مننه، ځای پامان. تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري، له افغانستان د امریکای ځواکونو وتلو لړۍ پیل دو سره په دې هواد کې جګړې زور اخیستي، طالبان یو شمیر ولسوالۍ نیولې، افغان ملي اردو بیا ورځخه ځینې بیرته نیولې دي. دا مهال هم په بیلابیلو سیمو کې دواړو ترمنځ جګړه روانه ده، خو له دې سره سره په رسنیو تبلیغاتي جګړه هم روانه ده. د مشال تورن لاندې بحث مو له کارپوهانو سره په تبلیغاتي جګړې په مختلفو اړخونو خبرې کولې. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د ماس کمیونیکیشن استاد ډاکټر عرفان اشرف، په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري، او په پېښور کې خبریال او څېړونکي رفت الله ورغزی. بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
Nari 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 n
زمون کم تو محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا چنگا چنگا